ترانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی چې رشپه تر خپل اکس پاره د دې هوکړې خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلی دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلې شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درېم مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درېم مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یوه لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړي چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د 4 سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي بندي امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان سوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې څنګه وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکي وایي ځایي چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانع کړی ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ورم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنې او شزه د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخې مرستیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې لیکلي طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانع نشول، اوس غواړي چې ان طبیعي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پرېکړې ته سخت غبرګون ښودلی چې نجونې او ښځې بندي امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تېره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. د دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وه چې ویلې دي د یوې کړنلارې تر چمتو کولو به بندي امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندي امیر ملي پارک یو شمېر هټۍ والې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټۍ والې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بندي امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندي امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لرې او غیر انساني عمل دی. طالبانو تېرو دوو کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوم نیمه ټولنه بیخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بیخي بندي امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبان و حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځي د دوی د پلاواکمنۍ هم د تیرې دورې په څیر تیاره بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤول هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د شزو پر تګ د طالبانو بندیز شزې له طبیعت او ټولنې هم منه کړي او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو دودیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، هم دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما الله هم دې سترګې غړوي چې نور چی لون کولای شو چې دوی ته الله هم دغه د ژوند سهله تنگه کړو او الله هم دې په شنډه کړو په ټولنه کې څنګه وځورو، څنګه یې خفه کړو. حتی د دوی ذهن دې نغه شو چې دا ښځې هلته چې ځي دوی ته معلومې دي چې هلته څوک یوازې دی نه، چې هلته خپل د والدینو سره ځي، که نجونې دي، که میرمنه ده، خپل خاوند سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره، د نارینهو سره ځي، یو ځای ځي، ځکه هغه د یو محل نه ډېر لرې واټن لري. په دې وروستیو کې چې هغه ښځې چې د لوړو تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلله تاغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم و نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستۍ او د بقا لاره باید پرې ورک وي او داسې وځوروي چې حتی په زندان کې به هم دومره ځورونه نه وي چې اوس دا ژوند یې به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې د محدودیت لګولو یوه توجیه د طالبانو لخوا دا وه چې هلته ښځې د تګ په مهال حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه ښځو نه وي مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نه وي مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلق عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، هم اولاد نه پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که نه ووایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دیم لري، که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسوم احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. اسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریحګاه و چې میرمنې هلته به تلل، سره به یې تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به یې مر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریحګاه نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژۍ امیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 15 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړې، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. په دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
کدا سری شال در خلکو سم علمی کې شرکت ته دا مختلف نظرونه په دیاله باندې لري. خو چې بیا کله ور سره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د شخص دلیل ور سره نه، کله خو بیا قانع کړی شي قناعت ورته ورک شو ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بل بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سږکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې یې لرګي بار کړي وایي له دریو میاشتو راهیسې یې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینو نه جوانی خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه واش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړو له ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو تر هغې چې موږ یې نه وو خوشي کړي، موږ به رجونه دې مو دغه غورځي وایو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه میږي پوره ما خاک دی. د افغانستان میږم دغه ټغار دی، دغه وطن دی، دغه اوسیدونکي در نه دوی چې میخې بل دولت نه رغیلی میګی افغانستان لنګاوی، میګی افغانستان لنګاوی، نه میګی افغانستان جوړوي. یی چې فقط دل سنه شي مړی لوګه مړی کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریوار اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درنیمې میاشتې په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسېدلي یو، تر ارزو پورې رسېدلي موږ صدا وعده کړي چې دا به بالکل خلاصو. نو اوس دا لرګي خو ټول ویلور دي وته ګوري کچې ته یو خوش نرګای کې وو. موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات موږ تاسو ته درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاروبار خوشته. موږ کاروبارو یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې وو، موږ ذمہ وار دي دغه لرګي.
بلخوا چارواکي مني چې درول شو موټر باندې درې درنیمې میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک کشوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص.
یاد دي بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورسته یو لسیزو که وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې په لیکلي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ لیکلي په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعالې تاتیانا کوتلیار له وو تر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 50 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعالې ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعالې تاتیانا کوتلیار ویلي دی د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان د خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکو وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د مهال د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خپریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یش به رفانان شکایت کوي چې درمل بی کیفیت دي. دوی چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دی وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بی کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي رډیو ته وویل له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زویک می ناروغ دی، هر میاشت وینې اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستان هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی، دلته بې کیفیت راوړي.
د تخار اوسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې دوا غرفته بده مسبجه کده
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه واړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جای تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلیناو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کومو شرکتونو لخوا چې تولیدیږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکو محمد ناصر مهم غږولای د هم ستونزمنې خود بی کیفیت درملو لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویهای بی کیفیت
موږ په کابل کې ل بی کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دا داسې کیږي بیګره بخره ولی موږ خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجربه کې ما دارم ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخې چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډیری درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه دا ده چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جعلي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته رواردیږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلاره جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دې درملو چا کړی چې دا ما جوړ کړی دې تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړی چا دا څنګه ګودام سوی څنګه انتقال سوی او بیا ډاکټر په نسخه کې څنګه نو دې پروسې دې کنټرول لپاره یو هغه سیستم چې بحث هم پیوک چې آنلاین سازی یا ډیجیټلایز سازی ده دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوری نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چښلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې لږ 6000 زیاتو کورنیو ته د چښلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي، خو ګڼ اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره یې هڅې پیل کړي. په یو شمېر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړي دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړی د وټپور او روپۍ دي نه هیڅلکه 1,40,800 کې افغانۍ په ده باندې لګښت راځي او دا به 1,02 کورنو ته اوبه ورکوي.
د سیمې اوسېدونکي به اوس دوی له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړي چې ډېری یې د ناروغۍ سبب کیږي او که چیرته ورته د څښلو پاکې اوبه چمتو شي نو دوی به له ستړیاوو او د ککړو اوبو له څښلو وژغورل شي. حمیدالله
تاسو د مازیګر ساحه وینئ چې دا ساحه لږ ډېره ګرمه ده، چړیا دې پکې ډېرې دي چې د ماشومان او زنانه د سپینګیري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لر ساحو نه راوړي، تاسو به په یقین باندې ورسیږي چې دا خلک څومره مشکلاتو سره دي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې دوه همیشه بهان سیندونه بهیږي، خو د سیندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژول شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کوم اسما کار چکړی دی او په کاته میشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړمم ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده سر، امراض یې پیدا کړي دي، او د خارج هم دوای راوړل کېږي، یا شراتو، یا د شپتې، یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي